څه د چونچلې اڅ حتا تسمین دي نه سري ولې تل چا سره واده وکي یا يم له چا سره ونه کوي سه کله ونجلې نو دی واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه باغ د نکاح کولو حق لري چې هغه دی وایي چې په نکاح کې د اثر سیت وو په دغه نکاح کې سره خپل پرته کوم شاید نه بیا هم په در وکیل نه خپل پکې اشتراک کوم په ټولنه کې چې کله مکتب بند وسی پانتون بند وسی د خځو وظیفه باندې وسی کې په خځو باندې فشارونه ورستر بلې سیاتيږي خامخه هغه ټولنه د غو خلک د امغه حکومت تر تاثیر لاندې د فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغیز کوي او بل اخردا کې چې په خځو باندې فشارونه لا زیات سي ورس تر بل فشار زیات سوی د خپل کم سوی نه د ګان شمیر خځې هغه جونې حتی چې د موږ همکارانی وي چې سه رښتیا خبره تاسو ته کوم هغه چې کار کړی د چلوته په افغانستان کې د پښتون ته یو کوم دوی ټول له دغه ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړي دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې او اس پکړې دا غوي آزاد اسونی تیر کړو یو دم چې په غوي باندې فساره قید سوی دا بیا خاص کړدسه شرایط پر باندې پلی کېږي د غوي لپاره بيخي سخت ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو جواب ورکړي
څه واده تطلیم او دغه د نکاح شاهد اومه نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دا وازغه غواوري دلسي راځي پښتنه تر کېږي خو دغه بیا یو مسله بلم ده ناوې نه په داسې حالت کې پښتنه کېږي چې ناوې د حق نه لري را دي کړی په یو داسې حالت یا په داسې وخت کې دا پښتنه تر کېږي چې مجبور ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي
دا څومره سخت وضعیت ده
بل شک خزه داسې موقعیتونه کې برابرۍ یا داسې وخت که او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښوي او کدنې باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نور هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ دی یا زموږ د نیکونو لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته به احترامي ونسي یا هم دغه ته په کومه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دا عملری او بل د پامړ ټکای دا د څه ز مطمئنه ایم چې دا د علم کموالی وی یا هم د خلک څومره لټولنی یا هم له علم بیرته پات کیږي دا خبرې پکې ډیرسته د بدبخت د افغانستان له هغه هیوادونو ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دا تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکنه ورته پات دا خبرې ډیر ساتل کیږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کله سو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه
د دې پایلې خو معلومې دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتو اې د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستئ
زه غواړم په خپل نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنی زه خپل باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کوم د خپل د ژوند د شریک په توګه
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهانی او څوک راسی چې فلانای دی قبول ده او تورتوي چې وو
بله و هم داسې ده همداسې ده.
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو څه لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوای نه کړي، که د دوی میندو نه ده کړي، که د دوی خویندو نه ده کړي، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یمه که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان میرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوند په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین. د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشو، دا گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دي، شی پلارم کې دي، شی مشرورم کې دي، شی حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې رابو شو، دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي، په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپل ده سره خپل ژوند مخکې ویسم. دا به لا ډېره ښه راشي چې که دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په ده خاطر باندې چې دغه اجباري ونه اوسېږي. نو په ده خاطر باندې دلته دا احتمالات زموږ په ټولنه کې ډېر زیات دي چې د ښځې نه په زوره باندې ګواهي راوړي. نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې ساعت کې مور باندې پټک کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار غوسل کیږي چې موږ بار بار نشو تلو زر کوله خبره ومنه او خلاص کړه، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزي د مظلومیت نه او د خزي د محرومیت د موږ دغه ځکه سو استفاده کو، او د پټکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کې چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې ته زام اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوی په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خځې کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده. د کونډې حالات شرعن هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنی د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلان کلي ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې مونږ څپټۍ اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا دنه تاسې باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل دی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله، کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د هغې چوپتیا، د هغې خاموشي، دا د هغې په اجازت په معنا باندې ورکوي. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا ده چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوتک نیولی او تا ول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول په کورونو کې تکرار شوی، په دې باندې زموږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، د هغه په وجود حرکاتو سکناتو کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ولا کوتک سر تری وری ولا د خاموشه ده د خوخه ده، نه، د هغه سترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، د هغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، د هغه په حرکاتو سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبرې هغه وګوره چې رسمانه ده خوخه فلان دی وبستان دی، یو به موږ تاسو ولا د خوډر به شرم ده، به شرمی کوي، د خو به حیا کوي، د خو د مور پلار عزت نه ساتي، د خو د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبور کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو، آینده ژوند د خپل داس چا سره وټه کی چې د دې پکې هیڅ رغبت نه وي، د دې پکې هیڅ ځان نه وي، د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمونږ د فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې، زمونږ په ټولونه کې دغه بيزه خبرې چې د خو ځو پوډان دي باندې کیږي، د دغه وجه نه زمونږ مېرمنې، زمونږ خويندې، زمونږ دغه بعزت قشر دا ښکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale razu di da dawal nikao pilota che pa da raqam pzur nikah ki gi aw khaza di nikah zai ki azranawi di shahidano po wasila bandi di nikah taral se wi di pilota be razu
awal khuda che ghair shari amal sho da gora yo ghair shari amal da khpala da gata pila am da che mung de rasulullah khilaf ko te che pa kam ani iman lari te che kam da'wa lari te che kam aqida lari da da khilaf amal de ko awal da gata pila che re yani waraz da akhirat bani tala pa da khabari ke azab de po waraz da akhirat bani te مسئولیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو همدا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نه وي، آیا دا ګډ ژوند کولی شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دي، اولاد هم خامخا پیدا کیږي، که د جلی خوښي وي که خوښ نه وي. ځکه زموږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه، موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی، موږ خو خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد روړي، آیا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ آیا دا به یو سالم ژوند ولري؟ آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفقي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي، نو حالات چې دي، حالات چې حالات دلته من ده درځي چې هم هغه سړی ژوند تباه او برباد دي، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځ راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی، کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه، د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چې دی، نتیجه مرګ دی، نتیجه چې دی، نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چې دی، د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې، یو دودیزې فیصلې، د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې، هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
bale موږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای سي، یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړ کېنه، مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي. دهلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي.
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی، موږ د پاره سزا شته دی. موږ تاسو د ډیر بار بار وی جهنم او جهنم دغه زی دی. وګوره جناب ابراهیم خیل سی یو شیله ته متوجه وشه، زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټک ډیر کوي، د کور کې جنجل. ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده، د بی شرمی نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی. د مخالفت وکړه دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنو د لپاره مطلب دلته قرباني ورکړي. او بل همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیده نور نارینه په ټولنه کې جوړی. یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی راوړی دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني شرط پرې ده خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي، اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري. یوه وجه دا ده چې زموږ د والد نو ناسم پریکړي، غلطي پریکړي، او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې پټولونه کې رواج دي چې څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني. دته د وژن زمنګ تاسو ټولونه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
bale یو بل خبرم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالات کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ هم دا رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکله دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي، ستا پلار نیکه د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي، ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نه و چې تا کور کور ته علم رسیدلی. زه منم اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی. اوس خو ته کولای شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نشي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی، فر ته رسیدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبري پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرېږده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري، ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته یې ورکړي او هغو لته د هغو ژوند وټاکي. غیرت دا نه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره، یا بابا، دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی، دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی، د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولا وای چې لورجانی د زما نظر دی، د زما نظر دی، نه د چې طبانی دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده. نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکه وای په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نو ورکول، د شهامت نو ورکول، د عزت نو ورکول، د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لړ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نشي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته: هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوڈیم دی مگنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارگون دی پوٹاشیم دی او کلسیم دی دغه اټمی نمبرونه دي چې پاینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي نو دا شله نه سره تاسو کوشش وکړي چې په یاد کې بیا په سر زوم مرکب ته وای دوه یا د دوه نه زیات نه سر چې سره یو ځای شي مرکب جوړیږي هلته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول ټومني خو دلته دوا یا د دوه نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا چې شي دي مالګه بوره شیدې چای روابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولي ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چیش دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روابزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنی ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي نومیږي د مرکب کوچنی ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم وو د مرکب کوچنی ترینه ذره مالیکول د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي دا ګرد چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
د اتم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم د اتم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړې شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوي بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې دشته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په اړه کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې هم ویلو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه وایي هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوه دی موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اتومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره ځي څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایوالی سي، نهم الکترون نسي ځایوالی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
خبرونه دوام ته خره غلست، او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمينه برابر کړه.
اول عضوي کیمیا په چې نه عضوي کیمیا څه شي ته وایي؟ عضوي کیمیا د کیمیا د علم یو څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاني تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومول مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ستر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونو مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانون ترکیبات یو له بله تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل دبل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دی خاصیت د کارتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې د عمومي عضوي کیمیا موږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بل د ساينس یو داسې رشته نشته چې موږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تمرست د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي وځي کې مې د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتات په ژوند کې د خلک سره کوم کالی چې اغه د رنگ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشات چې اها او اخره احار ورکوي او هغه سرمه چې بوتونه ترې جوړي شي کوم رنگ چې د بوت پالش لپاره استعمال د وځي کې مې په فابریکو کې جوړي اکثر د کورونو ساختمانی مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنگ امیزي پوری ټول وځي مواد هم دا رنگوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي د فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول پلانټ د سکي رالندولای شو لکه دا چې غذا لکه پروتین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبا وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګا ویل کلرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر سټوري تولیدات او ډډو برس کار دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ټي ټي او هیپرت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوزم رکواتي په دې او اخرو کې دوزي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لکه دا مش د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لوي چې ډیر زیاتې د هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زدي فونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بهوشي انستټیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیری په پرتل د چنده خړې دي د ګورینې ساته راټټ کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوې پانې رانې پرنيستلې دي همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیله سره همدار د ژوند د ژوند چاپیر نور مشکل تلفظ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره ورې دي همدارنګه چې اوسوي کې مې زموږ په ژوند کې یو لر حسایې رمې سره کړې ده یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویلې چې اوسوي کې مې زموږ په ژوند هر
هرخته کی مهم رول لري او هر مستشوان هر هرخته شامل ده مننه چې درسي ساعت تغواګي است تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یوځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت او سنای درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي
Thank you.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه